11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در سفر به ازبکستان با عبدالله عارفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز یک شنبه نوشت که حنفی در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرد. فطرت افزوده که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معادن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجاری ابراز کرده است. معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه به ازبکستان رفت. ازبکستان از معدود کشورهای است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در ماه میزان امسال عبدالغفار بحر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک اسمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان در اوایل ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 3 عقرب به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سپرد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه ایکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قوی و برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم می دهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، تعرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. دونالد ترامپ روز شنبه در وبسایت اجتماعی خود نوشت که به یک تعهد قوی نیاز است که گروه بریکس واحد پولی جدید بریکس و هیچ واحد پولی دیگر را برای تعویض دلار آمریکایی ایجاد نخواهد کرد. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفته که در اجلاس گروه بریکس ماه گذشته در شهر کازان روسیه در مورد تقویت معاملات غیر دلاری و تقویت اسعار محلی بحث شد. روسیه روز شنبه اعلام کرد که تیاره‌های جنگی‌اش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکان‌هایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شدند. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب را تصرف کردند. و بازی بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. تیم سریلانکا تاکنون با از دست دادن یک بازیکنش 66 دوش انجام داده است. این بازی ساعت 9:30 صبح با وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شد. همزمان در یک بازی دیگر تیم‌های بنگلادش و نیپال در شهر دبی با هم روبرو شدند و نیپال توپزنی می‌کند و تا حال با از دست دادن 3 بازیکنش 48 دوش انجام داده. افغانستان در اولین بازیش در این جام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شیبریم هر کلی مکان با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراری و ورست با دفعان کدوال و برخلیق به دغه هیواد که چرنگشی د پاکستان د کورونا و چار وزیر وی در دسامبر لمیشت ورست پا اسلام آباد که لی اجازت نامی پرتای صفخان شوان نشکوله. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورول ورسته خبري غونډې ته وکړه. نقوی څرګنده کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تېره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي. خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 655 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرشمیرو په ارتباط چې په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستونه. هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغه سي دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 45 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوا کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوا کې 40 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سي بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته ستویلی دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي. نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي، څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دې کې خبره دار چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوی، نو هغه هیڅ قسم شمیرې نه ورکي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته، نو هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تر کینساب یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې تک آسان مړ شوی دوی. دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک سپټال دی د اسلام آباد هغه و چې موږ ته دوه مړي راوړل شوی دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوی سره دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر کینساب مشر دی مخکخ دی اتیفو محمد اتیفو ناغه ویلي چې موږ د سیمه چې کوم د پاکستان تر کینساب د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سی بیا د اورګزو یو د پاکستان تر کینساب چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تحریک انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې اچولي، د جنازو هغه ویډیوګانې اچولي، نو دغه هر څه مخته راغلي دي.
مننه مومند صاحب. همدرد صاحب، له دې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه ده؟ تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت ترته هم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بېخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي، هغلته دوی باندې پرشیدا وکړي چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا، بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم و چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل. خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده، د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چاسو په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي ورسره، خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې په هکله باندې وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې کله پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې مونږ افغانان نیولي دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ترې نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا د پېښور نه مونږ راغلي یو د تور پوړ کولو لپاره. مونږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مه کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدله چې دا تاسې څنګه بیان کړی و، تاسو په پېښور نه، په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دی. نو دوی راته وویل چې یو خو مونږ باندې په زوره دا خبرې وکړې، او دا راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړئ، دا بیان وکړئ، مونږ به تاسې به مونږ پرېږدو، خو مونږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو، نیول شوي دي، زیات نیول شوي دي، 50 شاوخوا باندې وایي، البته د 50 نه زیات نیولې دي. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټې نه IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بله ورځ باندې خو دلته ورباندې چاپي ووخلې، د دې ځای نه پورته کړه، او دا کیسه ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلي و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم داسې څوک نه دي نیولي، ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړي دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، د هغوی سره زمونږ خبرې شوي دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړي وي، او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړی وي. خصوصت د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې، زما خپل هوټل دی، د پی ټی آی والا کسان رال، او موږ ته ویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغوی ډوډۍ خوړل، او بس دغه ټایم کې پولیس راله، وزې مو سره وخېچول. بل ویل زه دغه سره راغلی وم، ما خپله سودا خرڅول، او بس په لاره کې پولیس ونیول، او ماته وچې ته احتجاج کې. نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، په ریسټورنټونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغې ته راځو چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغا د پاکستان ترک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه وو په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دیکھے پخپل باندې پولیس چارواکی وو چې منګه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولی دي دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمی شوی دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی معلوم موږ لګی شمیر راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا دغه کورنۍ او تبل شي ودی چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شي ودی یا زخمین شي ودی نو هلته کې کیسه ډیره جبره روانه
خو همدا خبرم تر غوی پوری نشي معلومې ده ځکه چې تر اوسه پوری لا د بندیان شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وجل شوی یا خو په فکر کې چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چارو وزیر ویل چې ودیش افغانان منګې ویل دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډي چې کوم د پولیسو سیمه ایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
یو بخښي ما خپله په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کومه د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شي بي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي څوک په نه څو وکړي څوک یو لسنیم څو وکړي څوک په زرګونو کړي نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مخترزي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل د اطلاعاتو وزیر چې کومه دي هغه د هم دا خبره وکړه چې منګا تر د نه دیر شو پوره ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانیم جوړه کړې دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر پورې روانې وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پختونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والی دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استوري
ورسره او هغه ویډیوګانې جوړ کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړ کړې اوس په دې رانیسو
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې کال تر اخره پورې ان او سي واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سي نه مطلب څه شی دی
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان کم یاد کړي هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کلونه څخه تر اغلي کم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو بمان کوم چې دا افغانان یا دی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغه ته پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نه وکړ داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کم افغانان یا دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او بخښي دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي یو پاڼه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو به ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي دا څرنګه قصه ده
هو دین مخکم دغه پولیس رجسټریشن چې و د انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څوک په پاسپورت یعنی په ویزا باندې راغلی دی. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلویختو یا دغونه زیات کلونه دغلته اوسیږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټولو د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري ترسو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ یې ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپوله والا چې بیا دغونه مونږ نه پښتنه وکړو، خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کېږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کړي. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کوم څه غواړي کوم څه هلته په خپل مرضي باندې دوی غواړي هغه نه کېږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یوه او کله بله بهانه ورته لټوي، خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چونکه پښتانه ډېر زیات دي نو دا افغانان یادوي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ویل چې دا افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټي لري پاکستاني کارډ لري. البته دوی چونکه
همدر صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي، چې څوم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي، نو پښتنه دا چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویر سره مخې، آیا تاسو د پولیس راغلي دي، انتظامی والا څوک راغلي دي، د ګاونډیانو رویت سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده، دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي؟
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ختمېدو وروسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ایم ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي، دلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا ډېر زیات پریشان دي، دوی خپل په مستقبل باندې پوهېږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې، چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته، دغه ته افغانان ډېر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه بنی وي، هغه دلته وي هم دونه ډېر زیات ستونزه نه جوړي. البته دا غریب ته به کم سي کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته، سي لاړ سي اکثره بېرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي، نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي. او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي، او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته، چې په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والی څوک نه وي، ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه، د پی ټی آی له طرف نه. البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول ولا ډېر زیات کم وي، خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې زی جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډېر زیات پریشان دي افغانان، ډېر پریشان.
مننه همدرد صاحب. محمد صاحب، جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، غبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړي دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړه هم کړي دي، ایمل خان هم کړي دي. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو پسې داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي یا دوی دې ونیول شي، یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي، نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې، په اسلام آباد کې، هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي، هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي، یو شانته خبرې کوي دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی، دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې، د هغې غټه وجه هم دا ده چل ده که د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تېرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځان ته وکیل نیسي. دغې نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سندھ کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي، په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقه مندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
همدرد صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د 40 کلو نه زیات دلته پاتې کېږي، هغو ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ای سی باندې کېږي، یعنې د دوی په شناخت کارډ باندې کېږي. نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي، او افغانان هم په دې عقیله باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړي او نشي کولی. دا به د 10 دسمبر نه بعد یو څو ورځې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دا انوسی ورکوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بېخي څوک د کوره نه شوه وتلی، افغانان کې بېخي نه شوه وتلی. البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې، خو چې کوم یې ونیسي خو هغه څنګه چې ستاسو درون بنګا اشاره ورته وکړه چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پارچه ور باندې نه کټ کوي، جیل ته ناستې وي، تاڼۍ ته نه بوځي، دا غلطه خامه ختنګوي چې پیسې د نوښت بیا غنه باندې کړی.
یعنی همدر صاحب، په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي، افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې شي اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي؟
او هو، د احتجاج نه مخکې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چونکې پارټي مخکې اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي، دوی ورځ دوه ورځې مخکې په دې لار کې ډېر زیات ګرځي، هغه منطقې چې افغانان په پروسی کې هغلته هم دوی سخت پرشنونه کوي، په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانان پورته کوي، ورځ دوه ورځې مخکې راولي ویني سي. بیا کله چې احتجاج شروع شي، احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پارچه ورکې ورته جیل ته ولېږي، چې دا موږ د احتجاج نه پورته کړی دي. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا علاج کوم دی هغه معمول تر راشي، بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغانۍ ورته ورسي، چې څومره پیسې ورس خو واخیستلې قانې که عمر ته ناخلي واپس پرېږدي.
مننه محمد صاحب. زیدي له دې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم هم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبې سره پاکستان لوبې درلودې، وایي د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبې دوی هغه کړې دي وځنډولې. که نه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې، او دوی لګیا چاپې وهي، او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي، او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو ژوند را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی وو، او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم وو دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم وو. او دې کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وډ کی، نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو. نو که یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا، د احتجاجونو مظاهرو باندې وا. د دین علاوه چې کوم سرمایه کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي، هغه هم دغه خبره کوي د کراچۍ د ونډې بازار چي دي هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته، ټیټی کچې تر پریوته، هم د دې بې ثباتۍ د وجنه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې، ځکه چلته کې په یوشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورمه، ځکه چې په کورمه کې تر د وشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیاګانو سنیانو تر منځ چې کوم خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده، نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه کاران دي، دا غړ ټول هر څه زیاتره دغه څه ګډوډ شوی دي.
مننه محمد صاحب لطاسا، مننه لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی من خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالانانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گذاری یخ و نامیدی سپردن.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات، طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده حاشیه ها که طالبان داشت یک سفر هم سید دو ها هم رئیسه فرد امیزان سفر های مختلف دیدار های داشت، مثلا سرنزم هر حتی به قندهار میدهیم خوده های بطلا میده بسید هستم برشتید کدام موقف خاصی به طالب نمی بشتر؟
دانشگاه در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دارژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشون. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی بله در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زن بر اساس جنسیتشان و تنها زنان کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند و گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زن و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود دارد که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود را فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکنند در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایی را گزارش بده و یه آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه از خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست در زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاه ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودن شما عزیز قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخواییم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنها که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و کمیسیون ثبت میشد، اما وقتا ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برای و بره تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسونی، ای خود از ای یک هفت خانه رستم گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بددفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در نشخام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه، این شرم است که زن حق خدا بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانوادهایی را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگم به اصلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم، چرا صدایت کشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنان تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح می دادن که به خونه زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
اما متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده است، ما یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستن، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنن. در بین کودکای بسیار خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردها تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دار بودیم، ده ها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شد، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شد و کسایی که خشونت میکنن یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود رو بروشن.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت‌ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی و دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
در پی دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی های زنان تلقی کردند. در همین حال با مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند، اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می دهد زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است، صدای از اونها همیشه شنیده می شود، زنانی که در جاده های کابل صدا بلند کردند، در جاده های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند، این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده و می خاطرم است که اعضای مجلس سنای فرانسه امروز نامه نوشته میکنن و خواهان ازی هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنن وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میایند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است در آخرین مورد. توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید میکنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را میدهند.
از طرف ارگانهای امر بالمعروف استخبارات و جرقاف میایم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. به کتابهایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابهایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا را میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک میکنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمیدهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې، خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لسټ یا څه نه دي ورکړي، خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره یې کړي
کتابونه. زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات میگوید که آنها تمام کتابهای وارداتی را ارزیابی میکنند و کتابهایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد میکنند.
کتابهایی که میایر بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر و معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه، کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تاسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیاد در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا فکر اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فلسطین روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شد و دومی که برسنت شد و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می گیره. این که در کدام موقف قرار می ده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترتیب زو منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آیورچوک و سایرین رفتن بودن، از این ملاقات ها ده حاشیه ها که طالب ها زیاد شده به یک کشور ها هم صورت بود، دو هم همون روزه فرز رجال کشور های مختلف دیدار های داشت، مثلا صدرعظم قطر حتی به قندهار نزده می سفی خدا حیبت الله می گفتش از اون رفته بود. برشد که کدام موقف خاصی به طالب این نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب هست نمی کنه، جرأت افاده یا اظهار رسمی برسم شناختن طالب کس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش می توانند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل آنهاشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان‌ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات با نام افغان‌ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودند در اوجا افغانا زندگی میکند، اونا پلیس رفتن افغانا را دستگیر کردن به نام ازی که این حزب تحریک انصاف افغانا را میاره و در مبین ازی تروریست ها باشه یا افرادی باشه که زیدی پاکستان هستن اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه جویی حکومت فعلی پاکستان هستند. افغان ها درست هست در پاکستان زندگی می کند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسه و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این هستش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در این که حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر وقت شما بخیر.